یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. لا ازادي راډیو نه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې په ګڼو نورو مهمو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د جګړې په ډګر کې د افغانستان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي. دړه له راپور سربېره د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمي سره مرکه حملرو. نور بس ته اونیس پروگرام د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې راځي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د فوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په 2019 کال کې د هند کرکټ په غوره لیگ سیالۍ او ټیمونو کې لوبېږي. او د پاکستان پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوست د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې. ډانفورد همداراز ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار وجود نه لري. جنرال جوزف ډانفورد د کاناډا په هالیفاکس کې پرون یوې امنیتي ناستې ته دا هم ویلي خبروي چې ویل شي چې طالبانو اوس وخت جګړه نه ده بایللې. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر ښاغلی ډانفورد ټینګار هم کړی چې طالبان باید خبرې پیل کړي. د طالبانو په اړه دا لوړ پوړی امریکایي پوځي داسې وخت خبره کوي چې امریکا په افغانستان کې د خپل ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د زلمی خلیلزاد په ګمارلو سره د سولې هڅې چټکې کړې دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرون د جلیس پولیسوالۍ کې په یو کور باندې مرمۍ لګېدلې او ځینې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د میدان وردګ د والي وان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دوه وژل شوي طالبان دي او په 14 ټپیانو کې هم ځینې طالب وسلوال شامل دي.
د نن کال لومړنۍ راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې دا وژل شوي کسان په سوال طالبان دي یا وسلوال تربلو سره ګروپان دي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
دا میدان وردګ د ولایتي شورا او غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هوان مرمۍ د ملي اردو لخوا په یو کور لګېدلې چې پکې د واده مراسم روانو. هوتک وایي په واده کې د زوم په شمول درې کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول 14 نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ یا آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د هند کرکټ غوره لیگ سن رایز حیدرآباد اعلان کړی دی چې راشد خان او محمد نبی له ځان سره ساتلي، اخوا کنگز پنجاب هم د مجیب رحمان د ساتلو اعلان کړی دی. راشد خان په 9 کروڑ، مجیب په 4 کروڑ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپیو لوبېږي. افغان لوبغاړو له خپلو ټیمونو مننه کړې چې دوی له ځان سره ساتلي دي. په نړۍ کې د تجارتي کرکټ د لیګونو تر ټولو معتبر لیگ آی پی ایل د 2019 کال د مارچ په 9 نیټه پیلېږي. پاکستانی پولیسو تایید کړ چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د کوټې ښار د پولیسو عمومي قومندان عبدالرزاق چیما ویلي چې بریدګرو پرون نعیم کاکړ لومړی په ډزو سخت ټپي کړ او وروسته سا ورکړه. د چیما په خبره په موټرسایکل سپارو وسلوالو بریدګر له سیمې وتښتېدل. تر اوسه چا د پاکستان د پولیسو د دغه پخواني چارواکي د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه اقتصادي بندیزونه لګولې دي. هغه هیوادونه چې پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه په صرف نظر له ایران سره سوداګري کوي په لوی اندازه له جریمه کېدو سره مخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي چې له دې وروسته ښایي له عراق سره د تجارت اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته لوړه شي. ایران او عراق دا مهال په کلني ډول په خپلو کې د 12 میلیارد ډالر سوداګري لري. له چین وروسته عراق د ایران د صادراتو تر ټولو ستر مارکیټ دی. او دغه راس په نړیوالو خبرونو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په روسیه کې اوس هم د اوکراین له ختیځو بلتون پالو څخه ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د اوکراین په ختیځ کې وروستي انتخابات د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا رد شول. د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې چې له 2014 کال راهیسې پیل شوې ده 10,300 کسان وژل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرکشوب له د مخنیوي لپاره د نوې ستراتیژۍ له جوړېدو هرکلی کوي.
ای بسیار بنا په حکومت است او ان شاء الله که تلفات ما کمتر شوه سکتورهای امنیتی با هم دیگر هماهنگ باشند.
د ولسی جرګې د دفاعي امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وو. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې بیا وری چې د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګیدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وشل شوې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو له دې خبرو وو چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي واشنگټن به په دې اړه چې د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشخچی په وژنه کې څوک دخیل دی ډیر ژر خپل نتیجه گیری اعلان کړي. نوربسته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې وړاندې کیږي. که وختو یو شمیر نور راپورونه هم درته خبرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.90 او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د سر موضوع. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغانستان د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د افغان ځواکونو د تلفاتو کمیدو لپاره پر ځای ګام بولي. د یاد کمیسیون رئیس نن ازادي رادیو ته وویل د هرو ممکنو لارو باید هڅه وشي چې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د تلفاتو د کمیدو لپاره جوړ کړي او عملی کیدونکي ده. د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي دا ستراتیژي تر ډیره د کاغذ پر مخ پاتې کیږي او عملی نه ښکاري. یوسف خان زدران همدا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د افغان ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ بولي، خو تمه ښیي چې د دفاع وزارت د نوې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره به د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې کموالی راشي. د یاد کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي د استخباراتي فعالیتونو ډیرول او د وسلوالو مخالفینو د حملو مخنیوی د ځواکونو د تلفاتو په کموالي کې مهم رول لرلی شي. ښاغلی غوریانی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ باید د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ترمنځ همغږي هم زیاته شي.
متاسفانه که تلفاتم که زیاد بود، تلفات نیروهای مسلح ما به خاطر که حالت دفاعی داشتن، اگر حالت تعرضی داشته باشن که بتونن پیشگیری از عملات طالبا بکنن بهتر است. این استراتژی تازه که درست شده این برای عملات پیشگیری است. این بسیار به نفع حکومت است و انشالله که تلفات ما کمتر شود، سکتورهای امنیتی با همدیگر هماهنگ باشن.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نوې ستراتیژي د ځواکونو د تلفاتو د کمولو په خاطر جوړه کړې ده. د یاد وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ستراتیژۍ پر بنسټ کوچنی امنیتي پوستې له لویو مرکزونو سره یوځای او د افغان ځواکونو تهاجمي حملې هم ډیروالی مومي. د ښاغلي جاوید په خبره د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو کمانډویي او هوایي عملیات هم ډیریږي. د افغانستان د دفاع وزارت داسې مهال د دغې ستراتیژۍ د عملي کېدو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې په تیرو څلورو کلونو کې د 28,000 پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې سره د نظامي چارو کارپو باري آرس دې ته په کتو چې په تیر کې هم ورته ستراتیژۍ او پالیسۍ یوازې د کاغذ پر مخ پاتې وې، وړاندیز کوي چې د ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي.
ستراتیژي هغه وخت موثریت لري چې د منطقي اصول او عيني شرایط او ذهني مطالبات پر بنسټ عيني شکل باندې هغه څه امکانات موجود دي تر هڅوي او تر ټولو لا مهمه ده چې دا هغه د طرح کېدونه د هغه په عمل کېدو کې ډېر هڅه وهاند وسی د کاغذ پر مخ باندې درد نه دوا کوي.
د پولیسو او عسکرو د تلفاتو لوړ شمیرې د ملي شورا نور غړي او عام ولس هم اندېښمن کړی دی. ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران استجواب کړی وو او له دوی یې وغوښتل چې د هرو ممکنو لارو د افغان ځواکونو تلفات راکم کړي.
مننه کوم خپل همکار یوسف صدران چې تاسو سره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره غږیږو چې همدا شیبه د ټلیفون پر لیکه ده. کریمی صاحب، لومړی ستړي مشه او پوښتنه مې داده چې دغه ستراتیژي چې د افغانستان دفاع وزارت د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره جوړه کړې ده څومره عملي ښکاري؟
اول خو د تاسو نه مننه او د تاسو له لارې تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا د مخکینی ورور خبرې که سړی فکر ورته وکړي د ډېرې ښې خبرې وکړې، زه به دا د ده ټولې خبرې په درو ټکو کې خلاصه کړم.
بله،
هغه دا چې د هر کار لپاره موږ اول باید یو پلان جوړ کړو. پلان په پلان کې طبیعي ټول امکانات ضرورات احتیاجات چې دي هغه په نظر کې نیول کېږي. بیا به د دې پلان له مخې د تطبیق لپاره به یې هر اړخیز اظهارات نیول کېږي او بیا اظهارات چې تکمیل شول آمادګي وشوه بیا به دا تطبیقیږي او د تطبیق نه وروسته به ارزیابي کېږي چې دا صحیح تطبیق شول او که څه غلطۍ مو وکړې څه درسونه ځینې زده کولی شو، څنګه نیمګړتیاوې اصلاح کړو او څنګه خپل کمبود پوره کړو. دا اساسي ټکي دي په هر قالب کې چې واچوي د وزارت دفاع د نوي پالیسۍ نه زه په تمام معنا اطلاع نه لرم چې د دوی په پالیسۍ کې کوم ټکي شامل دي، څنګه پالیسي جوړه کړې ده. خو د حالاتو په نظرداشت او وضعیت په لیدو سره مونږ که چیرې د دفاع په موضوع کې د ناسو موضوع کې ناستو او دفاع کوو، دا داسې مانا ده چې دښمن ته مونږ په خپل ځان هدف جوړ کړی او په ډېر اسانۍ سره کولای شي چې دا دفاعي پوستې له منځه یوسي او دا پوستې دومره قوي پوستې نه وي چې د ځان دفاع.
بله کریمي صاحب، دغه پالیسي یا ستراتیژي چې دوی جوړه کړې ده هدف یې دا دی چې د افغان سرتیرو د مرګ شوبلې مخنیوی وشي. تاسو د افغانستان لوی درستیز پاتې شوي یاست.
بله، هغه ټکي باندې پوه شو. ولې د دې کار لپاره دوی کوم ټکي لیکلي چې لیکلي دي اغه د دې محتوا باندې زه نه پویګم، ولې زه په خپل له خپل تجربو نه وایم د تعلیم نامو او د نظامی اسناد پر بنسټ وایم چې هر کار کوو اغه ول باید خپل پلان شي، بیا د دې پلان له مخې دقیق اظهارات ونیول شي، د اظهاراتو په استناد د امکاناتو په موجودیت اغه باید تطبیق شي. کله چې تطبیق شو وروسته د دې نتایج وکتل شي، ارزیابي وشي آیا دا پلان مو سم تطبیق کړو او که نواقص لري، که نواقص لري کوم دي، څنګه باید اصلاح کړو آینده لپاره.
بله، په دغه ستراتیژي کې کریمي صاحب بخښنه، دا وړې پوستې په لویو پوستو کې مدغم کیږي، تاروزی عملیات ډیریږي.
خو زه وایم کنه راځم، زه خو دې متن نه یم خبر، وزما مخکې درته ویل چې وړه پوستا د ډیر اسانۍ سره لمنځه ځي. مونږ باید قوی ضربتی قوتونه جوړ کو. ضربتی قوت دا معنا نه چې حتما د کوماندو وي، خپل د اردو هر کنډک هر ټولۍ هر بلوک په خپل یو ضربتی قوت کېدای شي په شرط دی چې سم راهنمایي شي، سم سوق اداره شي، فعالیت سم کوردینه شي او سم استعمال شي. نو په دې مفهوم زما نظر دا دی، زما وړاندیز دا دی او زما په اصطلاح تحلیل دا دی چې باید موږ د دفاعي حالت نه وځو. اوس وډو ټول په حالت دفاع کې ده، دفاعي حالت نه وځو او لاړ شو تعرضي حالت ته. تعرضي حالت لپاره آمادګي ولرو، تعلیم و تربیه وکړو او په هر استقامت نه چې هلته دښمن موجود دی مونږ پسې ورشو، نه انتظار وباسو چې دښمن په مونږ پسې راشي. اوس دښمن هم لږې حالت نه وتلی دی چې پخوا پشان دی، هیټ اینډ رن د حمله وکړه او تخته کې حالت نه وته لیدل جب او د دښمن جبهه تقریبا معلومه ده پر استقامت کې ځای معلوم ده چې دښمن چیرته ده کوم ځای کې ده چیرته اوسېږي کوم ځای کې قوي نقطې دي کوم ځای کې ضعیف نقطې ده دښمن اوس په حالت تقریبا د اردو معادل د جزوتامو د ګروپ په شکل فعالیت کوي او موږ تاسو ګورو بهتري مثال مثلا د کندوز عملیاتي د فراه عملیاتي د غزنی عملیاتي چې دوی په ډلهیز توګه وکړی شول موافقانه عملیات وکړي د دوی هدف زه ولې موافقانه وایم په دې موافقانه وایم چې د دوی هدف دا نه دی چې دوی یو ځای ونیسي ولته کینی
یعنې ستاسو هدف دا ده چې باید نور امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په خپلو ځایونو کېننی باید لاړ شي او هدف ترلاسه
کړي باید لاړ شي لکه دښمن چې په مونږ باندې راځي مونږ برعکس باید په دوی باندې ورشو نو هغه اساسي ټکی دا دی چې مونږ باید تعرضي عملیاتو ته وسعت ورکو تطبیق کړو عملي کو او حمایه کو حمایه هوایی حمایه توپچی دا یوازینی د بریالیتوب لار ده د دې لپاره تدابیر پکار دی ښه سوق اداره پکار ده ښه رهبریت پکار دی لیډرشپ اوس اکثر زوی کې سربازان جنگ کوي قومندان درک نه لري باید په هر عملیاتو کې قومندان مستقیما ځي دخل وي قومندان قومنده کې سوق اداره کې ایو قدمه پورته په جریان کې وي
بله بله مننه کوو کریمی صاحب کورم ودان ژوندی اوسئ د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې د افغانستان د دفاع وزارت نه چې کومه ستراتیجي د افغان سرتیرو د خوندیتوب لپاره جوړه شوې ده د دغه ستراتیجي پر عملي کېدو لارو چارو یې راسره خبرې وکړې اوس هم زو اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صاحب وړاندې کوي
د کلیوالي صنایعو د پراختیا له لارې څه باندې 100,000 کاري فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي دغه کاري فرصتونه د تیرو 10 کلونو په ترڅ کې د کلیوالي صنایعو د پراختیا په ملي پروګرام کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته شوي. دغه وزارت وایي د دغو کاري فرصتونو په لړ کې 15 ولایتونو کې د ښځو نارینه څه باندې 15,000 د سپما ګروپونه او د لاسي صنایعو د تولیدي صنایعو او خړو برخو کې شپږ سوه کوچني تشبثونه رامنځته شوي دي چې هره یوه یې په لسګونو دندې رامنځته کړي دي. دغه راز څه باندې 1,340 میلیونه ډالر د کرنیزو اوبو لګولو په برخه کې لګول شوي چې څه باندې 4 میلیونه کسانې تر خپل پوښښ لاندې نیولي. د پکتیا ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د تازه میوو د پروسس مرکز د ګردیز د مڼو ټولنې ته سپارل شوی. د تازه میوو د پروسس دغه عصري مرکز په یو جریبه ځمکه کې جوړ شوی د کرنیزو محصولاتو د راټولولو درجه بندۍ او پروسس په موخه کارول کیږي. د دوی په خبره لدې پروسس خونې څخه په ګټه اخیستلو سره به د بڼوالو په وایدو کې د پام وړ ډیروالی راشي. دمګړی د تازه میوو د پروسس په دې مرکز کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالۍ مڼې پروسس کیږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,320 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوی بوجۍ 1,240 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2,040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,040 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1,50 او یو لیټر ډیزل په 1,550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسخارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپته پوله، او زر پاکستانی کلداری 515 شپته افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او نور مطلب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي واشنگتن به پدېړه چې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقچی په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر خپل نتیجه ګیری اعلان کړي. تر دې مخکې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه دا و چې د سعودي عربستان ولیعهد دغه خبريال د وژنې امر صادر کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا شیبه په سټوډیو کې ده. سالی صاحب، ولسمشر ټرمپ څه ویلي چې خپل وروستۍ پریکړه به کله اعلانوي؟
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ویلي واشنگتن به خپل نتیجه اخیستنه چې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په وژنه کې څوک دخیل دي ډیر ژر اعلان کړي. ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې خبرلانو ته وویل پر روانو دوه ورځو، یعنی شایي دوشنبه یا هم سه شنبه، بشپړ راپور په لاس کې ولرو. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې د سعودي عربستان شهزاده چې دغه شاهي هیواد مطلق العنان رهبر ګڼل کیږي، تیره میاشت په ترکیه کې د سیاسي مخالف او خبريال جمال خاشقجي د وژلو امر صادر کړی و. د سعودي حکومت دغه ادعا چې اول واشنگتن پوسټ ورسپانې ورباندې راپور ورکړی و رد کړی ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل وروستي راپورونه دقیق دي چې پر اساس د امریکا حکومت دا وروستۍ نتیجه اخیستې ده. د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه د امریکا تازه موندنې ښیي چې د خبريال په وژنه کې د ولی عهد مستقیم دخالت په ډاګه کوي. دا مسله ښیي په کانګرس کې د امریکا د نږدې متحد یعنی سعودي عربستان په وړاندې د لا مجازاتونکو اقداماتو سبب سي وصل سات.
بله، ولسمشر ټرمپ د دغه خبريال د وژنې د قضیه په اړه چا وروستي معلومات ورکړي دي؟
بله، د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر گینا هاسپل او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له ولسمشر ټرمپ سره کالیفورنیا ته د الوتنې پر مهال تازه معلومات شریک کړل. ولسمشر الوتکې ته تر ختلو مخکې ویلي و چې د مرکزی استخباراتو یا سی آی اداره به نن ورسره خبرې کوي. ډونالد ټرمپ ویلي چې تر دې شیبې خوراته ویل سی و چې د سعودي عربستان د ولیعهد په دې وژنه کې کوم نقش نه دی لوبولی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د هغو کسانو په حواله چې دا قضیه له نږدې څاري ویلي چې د امریکا د استخباراتو ارزونه د هغه ټلیفوني مکالمې د یوې برخې پر اساس ده چې د ولی عهد ورور شاهزاده خالد بن سلمان او په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر له خاشقجي سره درلوده. خو په امریکا کې د عربستان سفیر پرون په ټویټر کې دا مسله رد کړه چې ګواکې له خاشقجي سره دي داسې کومه ټلیفوني مکالمه د درلودلې وي. خاشقجي چې په امریکا کې خبریدونکي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل د ولی عهد منتقد ګڼل کېده. د اکتوبر پر دویمه د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسل
کابل چاپ د ورسپانو مهم ټکی دروي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو او د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستۍ ناستې په جزئیاتو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. وایي ساح خپلواکي ورسپانې د یوې سرچینې له قوله د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درې ورځنۍ لیدنې له جزئیاتو پرده پورته کړي. ورسپانې لیکلي دي چې په دغه درې ورځنۍ ناسته کې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت تر څنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو بحثونه شوي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د دغې ناستې پوره جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د یوې سرچینې له قوله لیکلي دي چې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته د لنډمهالي حکومت د مشرتابه لپاره اته نومونه چې د افغان حکومت او طالبانو پخواني چارواکي پکې شامل دي هم وړاندې کړي دي. د مطلب د لیکوال په خبره چې له دغه درې ورځنۍ ناستې زلمی خلیلزاد خوښ دی او طالب استازو هم مختاتانه خوشبیني ښکاره کړې ده. د مطلب لیکوال د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال حجدین محمد له قوله لیکلي دي چې ښایي د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ په دې ناسته کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهالویش هم خبرې شوي وي. په مطلب کې د حجی الدین محمد له قوله دا هم راغلي دي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د پیل په هدف ځینې طالب زندانیان خوشي شي. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د سولې عالي شورا د لغوه کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې ښایي له دې وروسته دغه چاره په ارګ کې د یو کوچني ټیم له لوري پر مخ یوړل شي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په همدې اړه افغان ولسمشر له تیرو څو ورځو را په دیخوا د هیواد له سیاسي سیرو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. ورسپانه که څه هم د خپلې سرچینې نوم ناخلي، خو لیکي چې د ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمېر مشرانو د دغه طرحې ملاتړ او د عطا محمد نور په شمول ځینو نورو بیا مخالفت کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي چې څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سورابي هم ویلي وو چې د افغانستان سولې پروسه د دوی له واکه وتلې ده او د ژنیو غونډې ته چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې کیږي هم دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا هیواد طالبانو ته ورکوي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تیره اونۍ د سولې عالي شورا اعلان وکړ چې د سولې په خبرو کې افغانستان اڅنډې تکړل شوی، طالبان او امریکا چې څه وغواړي هغه کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور که دغه حق له افغان حکومت واخیستل شي، امریکا به په دوه اړخیزه معامله کې هیواد طالبانو ته پرېږدي او د خلکو لاسته راوړنې او نظام جوړونه به برباد شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې متحده ایالات د سولې لپاره په بین الافغاني دریځ هڅې کوي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته اطمینان ورکړی چې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې به څنډې ته نه پرېږدي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په قطر او ابوظبي کې له طالب استازو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره هم کتلي دي او پر افغان سولې ورسره خبرې اترې کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره چې د طالب استازو او خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې ښاغلي خلیلزاد طالب استازو ته ویلي چې نور باید د سیمې د استخباراتو په اشاره او غوښتنه په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. د مطلب د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به د خپلو خبرو پایلې له افغان حکومت سره هم شریکې کړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي. د میدان وردګو ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو ماشومانو په ګډون نهه تنه نور ټپیان شوي دي. ډېر نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې په یو کور کې د واده پر مراسمو د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د زوم په ګډون درې تنه وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه نور ټپیان شوي دي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د جلریز ولسوالۍ د زویلاتو په سیمه کې رامنځته شوې. وتک زیاتوي چې د هوان دغه مرمۍ په سیمه کې نږدې د ملي اردو له یو کمپ څخه غورځول شوې.
پیخه خود تیر ورځ د مازیګر او ماښام تر منځ دغه وخت منځ شوله، کله چې ناوې راوړې وه او د زوم په کور کې کاته شوله او دغه وخت کې مېلمانه ته رسېدلې خدای پامانۍ په مال کې وه. نو د ځای والات بیس نه سره چې د دغه کور ډېره لنډه فاصله کې پروت ده او بیس په دې خبر و چې د کور کې د خوښۍ او د واده مراسم دي. نو په ډېره بېرحمۍ باندې سره دغه کور ویستلی ده او په دغه پېښه کښې سره د ماشومانو سیاست په ګډون نه تنه ټپیان دي او د خپله د زوم په ګډون باندې درې کسه شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې د دغه ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل هم پېښه تاییدوي خو وایي چې پېښه هغه مهال رامنځته شوې کله چې دغلته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. منګل وایي دا معلومه نه ده چې د افغان دغه مرمۍ د چا لخوا توغول شوې او یا هم که په دغه کور کې کوم څه چاودنه کړې. نوموړي وایي په یاده پېښه کې د وسلوالو طالبانو دوه مهم قومندانان هم وژل شوي او دیارلس تنه نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. د والي ویان زیاتوي چې د پېښې په اړه لا اوس هم کرج زیات نشته خو وایي چې دوی پلټنې کوي.
تېره ورځ د مازدیګر شاوخوا څلور بجې د جلریز ولسوالۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو او کربان ترمنځ نښته رامنځته شوې چې د نښتې له امله یو مرمۍ په یو کور باندې لګېدلې چې په دې کور کې دوه کسان وژل شوي او شاوخوا دیارلس کسان زخمیان دي. د نن ورځ لومړنۍ راپورونو په اساس داسې ویل کېږي چې د وژل شوي کسان هم وسلوال طالبان دي یا وسلوال طالبانو سره ګروپان دي او نور هم په زخمیانو کې مېرمنې او نارینه شامل دي. خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې د مرمۍ د کوم لوري د کور باندې لګېدلې ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین بیا پر دولت غږ کوي چې د دغه پېښې څېړنه وکړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د پېښې عاملین دا چا چې دا فایلونه کړي دي، البته دا فایل نه و، دا ګیسټ بل مسلسل لاسو د خوب خاطر باندې دا کور ویشتلی ده. د پېښې عاملین باید قانون ته وسپارل. د خلکو غوښتنه همدغه ده، دغه سپین ږیري د قوم مشران اوس را روان دي ولایت او له حکومت د دې موضوع سپیناوی په کلاکه باندې غواړي تر و پورې معلوم نشي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې وخت نا وخت د درنو جګړو شاهد وي او د دغه روانې جګړې زیاتره قربانیان هم ملکی خلک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم استاذ ملتیانا. اوس هم رضوان مراد د ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي او لاغه ورسته به درته زما همکار مرسلین ارسلا د نور بس د یونس پروګرام وړاندې کړي.
د امریکا د پوس د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډانفورد وایي طالبانو د افغانستان په جګړه کې ماته نه ده خوړلې او د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي پرون د جلیس په ولسوالۍ کې د غلطه پر یو کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب رحمان به په 2019 کال کې هم د هند د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل کې په خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. د پاکستان پولیسو تایید کړی دی چې د بلوچستان ایالت د جنایي جرمونو د ادارې پخوانی مرستیال نعیم کاکړ د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. عراق او ایران له یو بل سره په لوی اندازه د سوداګریزو اړیکو د ټینګولو ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو پر ایران تازه بندیزونه لګولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات تر اوسه پورې نشي ویلی چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې څوک لاس لري او چا یې د وژلو حکم کړی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د نور بست یا شکست سکوت یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي نظام پر اطلو سره د غنو نورو برخو ترڅنګ میرمن وکړې شول چې په تیر ولسو کلونو کې په ژورنالیستیکي ډګر او رسنیو کې هم خپل پراخ حضور ثابت کړي. کله چې داخلي جګړو پر رسنیو کې د میرمنو فعالیت تر ډیره اغیزمن کړي وو، خو په تیر ولسو کلونو کې افغان میرمنو وکړې شول سخت کار او زیار سره خپلې وړتیاوې ثابتې او د نارینه وو ترڅنګ د رسنیزو فعالیتونو له لارې د ټولنې عامه ذهنیت پر روښانه کولو کې برخه واخلي. خو په رسنیز ډګر کې د میرمنو فعالیت لستونزو هم خالي نه وو او دا د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو خبریالانو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د شته ستونزو په اړه خبرې کوو. مهمان ما در برنامه این هفته وحیده فیضی، مسئول بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران است و با وحیده جان در رابطه با فرصت‌های موجود و مشکلات فرارای خبرنگاران زن در افغانستان صحبت می‌کنیم. وحیده جان، با برنامه ما خوش آمدین. بحث را با یک سوال آغاز می‌کنم در این مورد که فرصت‌های موجود برای رشد و کار خبرنگاران زن در رسانه ها چقدر است؟
تشکر از شما. سلام تقدیم شما و همه شنونده عزیز. شما بسیار سوال خوب شروع کردین و سوال از مثبت شروع کردین. خوشبختانه متاسفانه در افغانستان قسمی است که همیشه از بود منفی ما صحبت میکنیم، سوال آغاز میشه، انتقاد شروع میشه. یک بحث بسیار خوب که در قسمت فرصت ها شما گفتین، فعلا واقعا فرصت بر زنا است. درست است، قبول میکنیم که وضعیت امنیتی بد است یا وضعیت در کل بر هیچ کس خوب نیست، اما از بود دیگه اگر ببینیم به زنای خبرنگار و کسایی که تازه از ژورنالیسم فارغ میشه یک فرصت بسیار خوب است. مثلا در هر رسانه‌ای که اگر یک بحث اعلان میشه اولویت داده میشه بر زن، یا هم اگر بحث در کارآموزی باشه یا هم در ترنینگا باشه در قدم اول بر زن فرصت داده میشه که یک فرصت بسیار خوب است که ما زنها میتونیم از استفاده کنیم. یا نهادهایی که بر خبرنگارا کار میکنه، شخصا کمیته مسئولیت خبرنگارا، ما برنامه جاب فیر داشتیم، هم برنامه‌ای که وظیفه بر از اونها پیدا میکردیم، کسایی که تازه از ژورنالیسم فارغ میشد اونها را ما آموزش میدادیم یک هفته یا هم دو هفته، بعدش بر رسانه معرفی میکردیم. یعنی این کار به خبرنگار مرد صورت نگرفته، یک فرصتی بود بر زنها که زن ازی تانست. ما امروز میبینیم اکثر او کسایی که ما آموزش داده بودیم یا هم بر رسانه معرفی کرده بودیم کارمند دائمی یک رسانه شده، به معنی از اینکه تونست از این فرصت خوب استفاده کنه.
خوب ایده شما از فرصت گفتین که فرصت ها ایجاد شده و زمینی کار چقدر وجود داره به خانم ها که در رسانه ها کار کنن و در ای بخش رشد کنن، چون ما شما فضا را میبینیم که حتی به همین وضعیت که امروز به روان رسانه که من سطح فضا را بر مرد هم سختر سخته، چی لازم چی بونه بزن؟
بله ما فکر میکنم که مشکل تنها بر زن نیست، در جمع درست است که مشکل امنیتی بر زن و مرد است، اما مشکلات درون سازمانی یک رسانه باعث میشه که یک زن نتواند در رسانه کار کنه. متاسفانه ما باید بگوییم چیزایی که حقیقت است، چون ما به حقیقت کار میکنیم. وضعیت مالی رسانه فوق العاده خراب است. وضعیتی که بر یک زن یک رسانه مثلا فضا را تنگ میسازه بدون شک خراب است. مثلا اگر در روی پرده تو کار میکنی، تو باید حتما فیشن کنی، تو باید عروسی نکنی، یا مثلا از رخصتی هایی که بر یک زن در قانون کار داده شده بر او رخصتی ها نمیتونه استفاده کنه. مثلا اگر یک زن ولادت میکنه 3 ماه باید رخصت داشته باشه. ما دیدیم رسانه ای که در 20 روز اول گفته که با 3 ماه تا که میه به جای از یک کسی که میگیره او زن وظیفه خود از دست میده. این مسئله باعث شده که زن از رسانه دل سرد شوه و نتونه بر رسانه کار خود ادامه بده. و از بود دیگه اگر ما ببینیم افغانستان بدون شک یک کشور است که به شدت سنتی است. شاید در کابل مرا یک مردم به دید خوب ببینه یا هم ببینه یا خوب نبینه، اما شاید به مو وظیفه ما کاری نداشته باشه. اما اگر ما در ولایات نظر بیندازیم، بدون شک خبرنگارای زن نمیتونه بیرون به ساحه بره و یا هم او را مردم بشناسه به نام خودش، به چهره خودش. ما دیدیم دخترایی هستن که یک ده همیشه در رسانه کار میکنه، اما تا هنوز نتونسته به هویت خود یا به نام خود کار کنه. پس میبینیم که افغانستان به کابل خلاصه نمیشه، وضعیت در جمع خوب نیست. نسبت به 3 سال یا 4 سال که ما مقایسه میکنیم بدون شک بدتر شده. وقتی که میگم بدتر شده، به معنای از اینکه ما تحقیقی را که انجام داده بودیم دریافته بودیم که در 2 ولایت کابل، مزار شریف و هرات، دمی سیزون که خبرنگار زن زیاد بوده، در هرات ما میبینیم کمتر شده و دلیلش هم ناامنی بوده، دید سنتی مردم بوده، یا هم مزد کم. نه. مثلا در یک رسانه یک بچه یک دختر کار میکنه، با یک دختر ماش کمتر میته و دلیل بسیار بیجا هم برش داره که این دختر نمیتونه بیرون بره نسبت به هر دلیل کس، به می دلیل یک بچه میتونه در ولایت سفر کنه، در ولسوالی بره، به می دلیل ماش زیادتر برسه.
در داخل رسانه بیشتر شما گفتین از بعض مشکلات را گفتین، ایجا علت چی است؟ آیا علت کمبود امکانات است و یا همو محیط است که برای کار زنها در رسانه ایجاد نشده؟
متاسفانه اردوش. اول خود قدم اول ما میبینیم که وضعیت مالی رسانه در جمع خوب نیست. در قدم دوم وقتی که یک زن در رأس یا در رهبریت نباشه، برازو پالیسی خاص یا یک مرد جور نمیکنه. یعنی قسمی که اگر بر زن فرصت داده شه و زن در رهبریت باشه، در سطح رهبری باشه، بدون شک او از هر رای ممکن میتونه که زمین کاریابی را برای یک دختر در یک رسانه مساعد بسازه. اگر خودم شخصا بگویم، من در یک رسانه برم، اگر مدیر ما یا رئیس ما زن باشه، شاید ما بهتر کار بتانم نسبت به ازی که یک مرد مدیر ما باشه. نه ای که ما از دید فیمینیستی یا از دید تبعیض جنسیتی میبینم، اما هر کس با جنس خود راحت میتونه باشه. مثلا شاید من یک مشکل داشته باشم و رخصتی ضرورت داشته باشم، قسمی که من راحت بر یک هم جنس خود گفتم میتونم، نمیتونم بر یک مرد بگویم. یا هم خود می کارکرد ما تاثیر داره. وقتی که یک زن در رأس باشه و دیگرا را تشویق کنه، چون افغانستان برایست که متاسفانه زنها همیشه به حاشیه رانده شده و همیشه به جنس دوم دیده شده برشان، به می دلیل است که اگر در سطح رهبری به زنها اجازه داده شود، متاسفانه بسیار کمتر ما دیدیم به زنها اجازه داده شده، خاص به دلیل از اینکه تجربه نداره. وقتی که مردا در رهبریت است، اینا هم بدون شک از اول رهبر به دنیا نامده یا مدیر به دنیا نامده، برای از اینا فرصت داده شده، بر از اینا آموزش دادن تا تانسته به سطح رهبری یک رسانه برسه.
امین وزیت را که شما میگین، آیا با رسانه کار نشده یا رسانه نخواستن که تغییر ایجاد کنن؟
من فکر میکنم تا حد اردوش. ما فعلا در قسمت دادخواهی بر از این کار میکنیم که زنها باید در رهبریت برسه، اما بیشتر رسانه به متاسفانه باید بگویم که به توانایی یک زن باور ندارن. مثلا دلایل بسیار عجیب و غریب میگن. میگه یک مرد میتونه از ساعت 6 صبح بیایه تا 6 یا 8 شام باشه، چون وظیفه مدیر است که تا نه وقت باشه. یک زن نمیتونه. بدون شک که یک زن به دو جای مدیریت داره، هم به خانواده و هم به بیرون. باید مد نظر گرفته شود یک مشکل یک زن هم. و قسم نیست که از انسان مثل یک ماشین استفاده کنن. من فکر فکر ما می دلیلم غیر منطقی است که یک مدیر از 6 صبح می آید تا 10 بجه شب کار میکنه. باید قسم تنظیم شوه که مدیریت تنهایی نیست که حتما تو بالای سر یک نفر باشی و کنترل کنی که نفر چی میکنه. من فکر میکنم که اگر خود رسانه بیشتر علاقمندی به این بخش نشان بده، بخشای دیگه است که زنها را در قسمت همکاری کنه تا به رهبریت و لیدرشپ یک رسانه برسه.
در مورد وضعیت عمومی اگر بیایم در کشور، وضعیت عمومی چقدر فرق کرده به خاطر کار زنها نسبت به چند سال گذشته؟ چون اگر ما وضعیت مالی رسانه را ببینیم از یک سو مشکل است و وضعیت امنیتی که بر رسانه حاکم است از طرف دیگه، چقدر کار خانم ها را در رسانه ها محدود کرده این فعالیت شان حضورشان را؟
متاسفانه باید بگویم آل خبرنگارا مستقیما مورد هدف دشمن قرار گرفتن که ما داشتیم مثالایش عملی که در ششترک شد، بیشترین خبرنگارای ما را ما از دست دادیم که در او جملت فقط 3 نفر از رادیو آزادی بود تنها. ای بدون شک که تاثیرات خود داره، تاثیرات منفی میگذاره، اما قسمی نیست که کاملا دل سرد شده باشه. هستن کسایی که افغانستان را ترک کرده، کسایی که در رسانه کار میکرد، در بدیلش کسایی است که تازه فارغ شده و میخواهد کار کنه، به برنامه کارآموزی میرن، به برنامه میرن که اونا بر 3 ماه یا 4 ماه کار یاد میگیرن، در رسانه دیگه میرن اپلای میکنن وظیفه، یعنی اتو نیست که کاملا دل سرد شده باشه. اما کسایی که دل سرد شده بود یا بنا به هر دلایل دیگه افغانستان رو ترک کردن، ما این را قبول کنیم باید که او مردمایی که 10 سال یا 12 سال کسایی بودن که راه را بر ما باز کردن، امروز اونا در افغانستان نیست. دلیلش هم هر دلیلی که پیش خود داشتن، اما نباید هم زیاد منفی فکر کنیم، به خاطر که نسل جوان واقعا نسل بیداری هستن، نسلی هستن که بالای خود کار میکنن، زحمت میکشن، بر ما تقاضای کار میکنن. مثلا میگه که به هر رسانه‌ای که نیاز داشتن لطفا ما را معرفی کنین. یعنی شما فکر کنین شاید ما در 1 ماه 10 یا 12 نفر داشته باشیم که بر ما بگن که ما را به رسانه معرفی کنین، به معنای عزیز که دل سرد نشدن و هنوز هم میخوان در رسانه کار کنن.
بسیار زیاد تشکر. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د شکست سکوت یا نور بس خبرونه اوري، زه د خبرونې شمیرې تاسو ته وایم. کولی شئ له دې شمیرې څخه استفاده مونږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنې څخه مطرح کړئ. زموږ شمیرې دي 0909 40 15 40. بله شمیره هم ده 0902 50 55. شماره ها را به دری هم میگم: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. خب اگر به پرسش دیگه بیم، در بخش ولایت چقدر زمینی کار تالم به خانم ها در بخش رسانه وجود داره؟ چون فضا را شما بیشتر شما از 4 ولایت گفتین که دو جه شهرهای بزرگ افغانستان است، دو جه شما سروی کردین، آیا تا حال همون فرصت هایی که چند سال قبل ما داشتیم به خاطر کار خانم ها، تا حال مو فضا و یا فرصت وجود داره بیشتر شده، محدودتر شده؟ چگونه است؟
خوشبختانه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در تمام ولایت نماینده خود داره، اما در ولایتی که خانم‌ها بیشتر حضور دارن نماینده زن هم داره. در کنار از اینکه یک نماینده عمومی داریم، ما در بخش زنان هم کار میکنیم. ما بیشتر در بخش مسئولیت برشان کار میکنیم، یعنی در قسمت یک مسئولیت شغلی، مسئولیت جانی، در این قسمت ها و آموزشی که ما برشان میدیم. اما قسمی نبوده که ما مثلا یک سروی داشته باشیم که حضور زنها چقدر کم شده یا چقدر زیاد شده، چون بیشتر روی کرد ما در بخش مسئولیت است. اما در ولایتی که ناامن است، مثل ننگرهار، مثل قندار که فعلا ما میبینیم خبرنگارا زیر تهدید است، بدون شک که حضورشان کم شده. اما اگر بر ارقام فیصدی بگویم که سابق چقدر بود یا حال چقدر است، چون این تحقیق ما فعلا نداشتیم.
تماس داریم، میشنویم کی هستن، از کجا تماس گرفتن و پرسشان رو میشنویم. الو، سلام. بله سلام، صدای ما رو میشنوین؟ بله بله، صدای ما رو میشنوین؟
بله بله، من امیدا هستم از ولایت
سوگا. بفرمایین امیدا جان.
ما یک سوال داشتیم. این خواهره ما که در رسانه کار میکنه یا در رادیو یا در تلویزیون فرق نمیکنه. خب من میگم که در منصفانه اگر مثلا بگویم، اگر مثلا از الفاظ خوب استفاده کنه، یعنی کل خانواده ها مثلا راضی هستن. حالا مثلا در هر رسانه که مثلا خانم ها کار میکنه، مثلا یک نامایی میگیره که مثلا ما میگم که مسلک خوب باید یک نام بگیره که مثلا این مردم از دلخور نست. مثلا اول این یک رسانه از مردم مثلا خبر میده، نه؟ باز این مثلا وقتی در خبرها میره که مثلا یا ترهگر یا سبزر یا هر چی خب منصفانه اگر خبرها را بگوید یا مثلا که داره سبزر یا چی حکومت ما نظر ما این هست
سوالتون را اگر بگوین سوالتون را اگر بگوین
سوال ما این هست که مثلا در بین رسانه مثلا زنا احساس چی رقم یعنی جنسیت میکنه خب آلی در کل رسانه که چیز میکنه زن یک کسم بد داره مثلا یعنی زن نمیتونه راحت کار کنه سوال ما همیست که مثلا اگه اینا بتونه راحت کار کنه این مدیرا و اینا مثلا اگه راحت باشن فرصت بده اینا میتونه راحت کار
کنه بسیار زیاد تشکر از شما زنده باشین سوالتون نگرفتیم شنونده بعدی رو میشنویم بله بفرمایین
بله مرسلین سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته تاسو ژورنالیست نیلمنیا ته سلامونه
مننه ډیره زیاته مهرباني وکړئ کوم ځینم تماس نیولای نوم څه دی
بله قاری صاحب پښتون جوزجان
جوزجان څه مهرباني وکړئ
مرسلین سلام په وجود دي چې په افغانستان سالاری ده و خرافات و رواجات حکم دی او شیز سپیلدشی سرگ کتل چیره حقا و حقوق چی دیتا خدای و رسول و دانور کلی آغام نور کول چیره دانور حقوق ده دیموکراسی و حقوق و دیخین استا او شیز سپیلدشی قشر پا سرگ کتل چیره چی پاکی پاتا دی او واقعانم پا مظلومیت چی قرار لی اگر دی حقا و حقوق نور کول چیره یعنی سړی غواړي چې زه یې سارندوال وي او زه یې قاضي وي زه یې مامور وي مدیر وي او زه یې ژورنالیست وي او ښځه یې لور یې په کور کښې ناست وي جامو جارو ورته کوي ستاسو د مېلمنې سیم پوښتنه دا ده چې تاسو چې اوس په ژورنالیزم کښې کار کوئ رسنیو په دغه باره کښې چې نې ښځې ولې ګوښه رسنیو په دغه باره کښې څومره خپل غږ پورته کړی دی او د خلکو همکاري ستاسو سره څونه ده او ستاسو غږ څونه اورېدل شوی دی تر اوسه
ډېره مننه مخکې دی نه چې مېلمنې ته زه تاسو نه پوښتنه کوم جوزجان کښې دا وضعیت څنګه دی د مېرمنو فعالیت په رسنیو کښې
زموږ په جوزجان کښې خو الحمدلله د ژورنالیزم وضعیت هغه ځای چې ولسوالۍ خو نه هم نه دي هلته خو ژورنالیست نه شي تلی لکه دردا و خو استعفه و دا مدیانو اخشغ و فیض آباد و دا ولسوالۍ نه هم نه دي خو جلوکونو کښې هم امنیت لري درد اوس هم نه هم نه دي هلته خو ژورنالیستان نه شي تلی او په ښارو کښې وضعیت ښه دی د ژورنالیستانو که نه وي که ښځې چندانې خلک د جوزجان خلک چندانې د ښځو سره ضدیت نه لري دا د دودو دستور عنانوي ټولنې لکه په جنوب و جنوب غرب چې دلته داسې نسته
ډېره زیاته مننه تاسو نه پوښتنه واخلې انشاءالله مېلمه به تاسو جواب در کړي تشکر از شنوندگان که تماس گرفتن و جان بیشتر در بخش خصوص از ولایت لوگر پرسان کردن که نوعیت کار در رسانه ها خوب گفتن که اونا که اونا پیشنهاد میده داشتن که فضا و یا زمینه به خاطر کار خانم ها ایجاد شود در رسانه من میخوایم این پرسش را قسم مطرح کنم که چقدر فعالیت خانم ها در رسانه توانسته در ایجاد یک ذهنیت مثبت در برابر خانم ها در جامعه کمک کنه
ما فکر میکنم که 100% تاثیرگذار بود. مثلا وقتی که من خبرنگار شدم الگوی من یک زنی بود که در رسانه کار میکرد و من میخواستم مثل او باشم و من خود جزء از او دخترای فکر میکنم که هر کدامش وقتی که یک زن در رسانه میبینه میخوام مثل او یک خبرنگار باشه. یعنی من فکر میکنم که اونا نمونه یا مثالای خیلی خوبی بوده بر ما که ما تانستیم کار کنیم. اما ای که چقدر زمینه سازی شده یک رسانه هیچ وقت دروازیش بروی یک زن بسته نبوده. فرصت ها همیش بوده اما ای که مشکلات خانوادگی یا مشکلاتی که در جامعه آکم بوده نتونست یک زن از او فرصت استفاده کنه ای بر نمیگرده بر خود رسانه. اما از سوال برادر ما که از لوکر زنگ زده بود قسمی ما برداشت کردم که یعنی زمینه یا هم وضعیت در رسانه قسمی نیست که یک زن بتونه راحت کار کنه. من فکر میکنم که بر زن در همه جایی که از خانه بیرون میشه مشکلات زیاد است. قسمی نیست که در رسانه تانای مشکل باشه. چون رسانه یک مکانی است که خیلی مشهور است به می دلیل است که یک مشکل بسیار زود بروز میکنه و در جامعه نشر میشه که در رسانه تانا من بی مشکل است. من کاملا دقت میکنم یک خانم وقتی که معلم هم میباشه از خانه بیرون میبره در مکتب یا در بیرون با مشکلات زیاد روبروست. نباید ما تنها بگوییم که رسانه جای امن یا جای خوب بر خبرنگار کار نیست.
بله، در بخش کار رسانه خود رسانه چقدر تونستن در بین خود اداره زمینه رو مساعد کنه به کار خانم ها؟ بیشتر از جوزجان دوست ما تماس گرفته بودن، اونا گفتن که در خود ولایت جوزجان زمینه از این مساعد است و صدای خانم ها از رسانه شنیده میشه و فضای خوبی را ایجاد کردن.
خوشبختانه بله، به خاطر که نماینده ما هم نماینده کمیته مسئولیت خبرنگارایی که از جوزجان داریم زن است، به معنی از اینکه زنها در اونجا صدایشون خیلی بلند است و از ما پرسان کردن که شما در این قسمت چی کار کردین. بدون شک ما 50% کار ما دادخواهی است، دادخواهی بر رسانه که مسئله جندر یا تصاویر در رسانه مراعات کنه و دادخواهی در قسمت از اینکه توانایی یک زن در باید مد نظر گرفته شه وقتی که برش ارتقای ظرفیت در قسمت ارتقای ظرفیت در قسمت از اینکه ما بر از اونها آموزش میتیم در قسمت از اینکه بر رهبریت یا هم به مدیریت دادخواهی میکنیم که باید در رأس یک رسانه در بخشای مختلفش زن باشه، به معنای از اینکه ما در این قسمت کار میکنیم. وقتی که صدای ما میگن که چقدر صدای شما را شنیدن، بدون شک صدای ما شنیده شده، هیچ گاهی نبوده که به صدای ما جواب منفی داده شده باشه. به خاطر که من را از روی اوایی نمیخوایم بگوییم، ما وقتی که برنامه داشتیم با کارآموزا تقریبا 80 دختر بود که تازه فارغ شده بود یا هم سمسترهای آخرشان بود. ما برنامه‌ای که گرفتیم از رادیو آزادی گرفته تا بی بی سی تا همه رسانه‌ای که افغانستان کار میکنن، در اون برنامه نماینده خود روان کرده بود، از دخترها اینترویو گرفت، تقریبا 70 یا 80 درصد از دخترها را در رسانه‌ها گرفتن به منظور کارآموز یا هم حالا ما میبینیم که کارمند دائمی‌شان شدن، به معنای از اینکه صدای ما شنیده شده، دادخواهی ما نتیجه داده و اونا هم همراه ما همکار بودند.
رهنمود مسئولیت که در یه آخر شما ترتیب دادین، تدوین کردین، این مسئول شامل کدام بخش میشه؟ آیا شامل تنها بخش مسئولیت فیزیکی یا امنیت فیزیکی میشه یا مسئولیت کاری هم میشه به خانم ها؟
بله، تنها در قسمت خانمان نیست. ما باید همین نام رهنمود برتان بگویم که رهنمود تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران و رسانه هاست. یعنی در این قسمی است که وقتی خبرنگار شما استخدام میکنین، وقتی که خبرنگار به ساعت پرخطر روان میکنین باید کدام موضوعات مد نظر گرفته شود، و در قسمت تامین امنیت خود ساختمان رسانه، به خاطر که ما دیدیم که متاسفانه دشمن به خود ساختمانهای رسانه ها هم حمله کردن. در اینجا قسمی فقط به عنوان نمونه میخوایم چند بخش شود بگویم. وقتی یک خبرنگار میخواد به یک صاحب ره یا هم به یک ولایت به سفر روان شود، اول باید یک خبرنگار باشه که تجربه کار باشه، خبرنگاری که تازه استخدام شده و هیچ نوع مسئولیت امنیتی برش آموزش داده نشده باید فرستاده نشه. و اگر خبرنگار بگه که من نمیرم، هیچ رسانه نباید خبرنگار خود مجبور کنه که بره. در قسمت دوم، این خبرنگار وقتی که به ساحت پرخطر میره باید وسایل ایمنی با خود داشته باشه، کلا یا هم واسکت زره یا هم پرس که ژورنالیست ناشته است، باید این موضوعات مد نظر گرفته شه. و بخش دیگیش که اگر خبرنگار زخمی میشه، رسانه‌ای که با او کار میکنه صاحب امتیاز یا هم مالکش مکلف است که در قسمت تداوی برش همکاری کنه، یا هم اگر او شهید میشه به خانوادهش ماشه که قبلا او خود خبرنگار میگرفت یک مقدارشه نظر به خود وضعیت رسانه باید به خانوادهش بده، به خاطر کو به خاطر کار تو به خاطر رسانه تو جان خود از دست داده. به می دلیل این پالیسی یا همی رهنمود مسئولیتی را که ما ساختیم تقریبا 10 روز یا هم بیشتر از او گذشته که ما فعلا روی دادخواهی بر ازی کار میکنیم که به رسانه معرفی شود و وزارت اطلاعات و فرهنگ ایرا با ما پذیرفته و قسمی بوده که ما خودمون ایرا نساختیم، ما با مشوره با رسانه ها با خبرنگارا چنین رهنمودی ساختیم که انشالله با تمام رسانه از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، چون یک وزارتی است که تطبیق کننده بخش است، فرستاده میشه به خاطر که جزئی از قراردادهای کاری خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای شود، و همچنان کمیته مشترک مسئولیت که در رأسش معاون دوم رئیس جمهور است آقای سرور دانش هم این رهنمود خواندن و با ما موافق بودند که به همه رسانه فرستاده شود.
علت چی است که شما این رهنمود را آل ساختین؟ آیا تهدید بیشتر شده و یا چالش ها میخواین که فرصت سازی کنین برای آینده؟
بدون شک ما نظر به این که در آخر دیدیم چالش ها و مشکلاتی که فراروی خبرنگارا است قسمت امنیت زیاد شده که نمونای زیادی را ما داریم که خبرنگارا را امسال یعنی 14 خبرنگار ما از دست دادیم.
بله،
یک رقم کم نیست، یعنی 14 انسان، 14 کسی که در رسانه کار میکنه به دلیل از اینکه او صدای عدالت بلند میکنه کشته شده و تمامش هدفی بوده. به می دلیل بود که چون رسانه بسیار یک دید داشتن که بعد هر کاری که میشه نهادهای رسانه‌ای به خبرنگار کنه، اما بی خبر از اینکه او بر خودت کار میکرد، با یک رسانه کار میکرد، باید خود رسانه این کار انجام میداد. حالا ما واسکت های زیری به خبرنگارا گرفتیم، الان که این جزی از کارهایی است که خود یک رسانه باید به خبرنگار خود کنه. به می دلیل بود که ما روی رهنمود فکر کردیم و این رهنمود ساختیم، اما ما مطمئن هستم که در تطبیقش شاید با مشکلات زیاد روبرو شویم، چون که اکثریت رسانه با ما موافق این بخش نیست، بخاطر که میگم مشکلات مالی داریم ما نمیتونیم، اما مجبور هستن. بالاخره هیچ راه حل نیست جز از اینکه ما یک راهنمود داشته باشیم و مطابق بر ازمو ما کار کنیم.
بله، اگر در مورد آموزش بیم، خب بیشتر کارمندان را که شما گفتین که در یعنی اواخر زیادتر هم شدن، جای کسایی که از افغانستان بیرون رفتن و یا کار را ترک کردن، کسایی تازه گرفتن، کیفیت فراگیری امی فنای تازه و یا تکنولوژی تازه که در بخش رسانه به کار میره چقدر در داخل مساعد است فراگیری عظیمی در مراکز تعلیم و تحصیلی ما؟
من فکر میکنم دو بود داره سوالتان، یکی بخش مسئولیت است، یکی بخشی است که خود خبرنگار موضوعات مسلکیش می آموزه. از بود مسئولیتی، ما در افغانستان ترنرهای داخلی و خارجی داریم که میتونن در بخش مسئولیت ما آموزش بده، اما از بود از اینکه متاسفانه کیفیت کم شده، ما از لحاظ کمیت هم خبرنگار زیاد است و هم رسانه با مشکلات خیلی حاد روبروستیم. ما میبینیم که خبرنگارایی که از ژورنالیسم فارغ میشه سطح تحصیل قدر متاسفانه کم شده که یک خبر هم اگر ازشون پرسان کنی شاید نتانه درست بر جواب بده. اما از بود دیگر نهادهای رسانه‌ای، نهادهایی که بر بخش مسئولیت یا بر هر بخش دیگه کار میکنه، بر اینا یک زمینه مساعد میسازه که در یک رسانه بر سیما بره و کار یاد بگیره و کار مسلکی از همینجا شروع میشه. وقتی که این فرصت برای یک رسانه، برای خبرنگار یک رسانه میده، بدون شک که خبرنگار میتونه خود به رسانه. هیچ کسی نمیتونه با یک خبرنگاری که 4 یا 5 سال کار کرده و یک خبرنگاری که 4 ماه کار کرده توقع زور ما از او داشته باشیم. اما ما امید داریم به خاطر که کار جریان داره، ساکت یا آرام نیستن هیچ کدامش، بدون شک که یک نتیجه خیلی خوبی خواهد داشت.
خب در بخش مشکلات گفتین شما، خب حالا اگر آقایان در بخش رسانه ها با یک مشکل روبرو هستند که تهدید امنیتی است، پس شما فکر میکنین که خانم ها با دو مشکل همزمان، یک مسئولیت کاری و یکم فضایی که در جامعه وجود داره، با این روبرو است؟
بدون شک. خب
راه حل شما راه حل در چی میبینین؟ کیها باید تلاش کنن؟ نهادهای رسانه‌ای که در افغانستان فعالیت دارن بیشتر از اونا انتقاد میشن که اینا نتونستن کار بکنن به خبرنگارا در افغانستان تا بتونن همو از زمینی کار دامدار و فرصت کاری و یا بچیدن تهدیدات را برشان زمینه را برشان مساعد کنن. مسئولیت بیشتر به کی برمیگرده در این بخش؟ در بخش مسئولیت مشخصا در بخش خانم‌ها،
من فکر میکنم که مسئولیت در جمع به دولت برمیخوره. اگر یک فرد عادی یا هم یک خبرنگار است، تامین مسئولیت وظیفه اوناست، وظیفه ما نیست. اما ای که ما پالیسی میسازیم یا هم آموزش میتیم، درست است این قسمت کار ماست، اما وقتی که از ما انتقاد میشه من قبول میکنم انتقادشان تا یک حد بجاست، اما برمیگرده بر خود خبرنگار. باور میکنین امیال 50% خبرنگارای ما هست که در مورد حقوق رسانه، در مورد قوانین رسانه‌ای اصلا مطالعه ندارن، اصلا از حقوق خود آگاه نیستن که در یک رسانه کار میکنن. وقتی که میرن قرارداد میبندن، بدون از اینکه قرارداد بخونه امضا میکنن، وقتی که میخواین از رسانه بیرون شون، در او قرارداد نوشته شده که تو نمیتونی 6 ماه دیگه رسانه کار کنی. باز اونو وقت سر صداشان میبره و میگه که ما مشکل داریم. یعنی اگر در جمع بگویم 50% مشکل به خبرنگار است که غیر مسلکی پیش میره و 50% از خود رسانه های قراردادهای کاری است، چون مشکل از قرارداد شروع میشه. هر آن چیزی که میشه بر بنیاد یک قرارداد میشه. به می دلیل است که من نمیخوایم یک طرف ملامت بکنم. خبرنگارای ما متاسفانه خیلی غیر مسلکی پیش میرن، خیلی آگاه نیستن از قوانین. ما تا برشان قوانین رو تدریس میکنیم، در برنامه جزی از مواد مفردات درسی ما ای شده که وقتی که خبرنگار ما در بخش مسئولیت تربیه میکنیم یا آموزش میتیم، در قسمت قوانین هم برشان آگاهی بدیم.
میخوایم پیام شما را بشنوم به خانمایی که در مرکز و در ولایت کار میکنند، پیامتون را بشنوم به اینکه دوام کار از اونا چقدر میتونه به همنوعان از اونا کمک کنه در بخش از اینکه اونا بتونن به اهداف و یا امو سرمنزل به خود تعیین کردن به عنوان مقصد به او برسن.
ما میخوایم کوتاه بگویم، ما زنایی که بیرون کار میکنیم یا در رسانه کار میکنیم، صدای زنایی هستیم که هرگز نمیتونن از خانه بیرون شون، نمیتونن صدایشون بلند کنن. پس ما نباید به خاطر خود صدای یک قشر بسیار بزرگ خاموش بسازیم. کار کنیم، زحمت بکشیم و مبارزه کنیم برای ما ادامه بدیم.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در بحث امروز.
سلام
به آزادی رادیو درنو اوریدونکو دعوه د دې اونۍ د شګه سکوت یا نور بس خبرونه تربیه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.